ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د شورو ورځ کال 2020 د نومبر د میاشتې سلور منیټه ده په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې د ماخوتن نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو اپ د خبری خبرونه کې درته ز بختور شاه هرکلی وایم لمړی وښی د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته په امریکا کې 13 ورځې شوې صدارتي انتخاباتو نتیجې را روانې دي چې خای په خوانی مرستیال صدر جو بایدن په انتخابی استازو یا الیکټرل کالج په 1538 اوټونو کې 240 او موجوده صدر ډانل ترامپ 214 رایې اخیستي خو د یو شمیر سیمونه لا حتمی نتیجې نه دی راغلي او په امریکا کې په صدارتي انتخاباتو کې د دروغ او افواګانو او انټرنیټي حملو د مخنیوي لپاره د سوشل میډیا کمپنیو ټویټر فیسبوک ګوګل او نورو د خپل پاڼو د څارنې عمل تند کړی دی په تیرو انتخاباتو کې په روس تور لګیدل و چې په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده او د پاکستان د شمیرو یا حساب کتاب سرکاري اداره وایي په هیواد کې د ګرانۍ په کچا کې نور زیاتوالی راغلی او د امروزه خوراک څخه توکي نور ګران شوي دي او اوس د خبرونو تفصیل په امریکا کې 13 ورځې شوې صدارتي انتخاباتو نتیجې را روانې دي چې ښایي پخوانی مرستیال صدر جو بایدن د موجوده صدر ډانل ترامپ نو وړاندې روان دي تر اوسه راغلي غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو تر مخه صدر ډانل ترامپ په 1538 استازو یا الیکټرال کالج کې 214 او داغه مخالف جو بایدن 240 استازو ټونه اخیستي دي خو لا په یو شمیر سیمو کې د اوټونو د شمیر عمل روان دي تر اوسه د شمیرل شو رايو نتیجې ښایي چې مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن څه د پاسه 50% او صدر ترامپ څه د پاسه 80% رای ترلاسه کړی دي په صدارتي انتخاباتو کې یو امیدوار ته په 1538 الیکټرال ووټونو کې د حتمی کامیابۍ د پاره 210 استازو ووټونه اخیستل پکار وی په امریکا کې په صدارتي انتخاباتو کې د ګټون کې فیصله د عامو خلکو پر رایو نه کیږي بلکې په هر ریاست کې د آبادی په تناسب د الیکټورل کالج یا د انتخابی استازو یو خاص شمیروي چې یو صدارتي امیدوار ته نیغ په نیغ رای ورکوي چې د کوم ریاست آبادی زیاته وي په هغه کې د انتخابی استازو شمیره هم زیاته وي او د هغه ریاست ګټل یا بایلل په صدارتي انتخاباتو نیغ په نیغ اثر غورځوي په امریکا کې په صدارتي انتخاباتو کې د دروغ او افواګانو او انټرنیټي حملو د مخنیوي لپاره د سوشل میډیا کمپنیو ټویټر فیسبوک ګوګل او نورو د خپل پاڼو د څارنې عمل تند کړی دی په تیرو انتخاباتو کې پروس تور لګیدل و چې په صدارتي ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده د پاکستان د شمیرو یا حساب کتاب سرکاري اداره بیورو اف سټټیسټکس وایي په هیواد کې د ګرانۍ په کچا کې نور زیاتوالی راغلی دی او د امروزه خوراک څخه توکي نور ګران شوي دي د دغه ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال په دې ورځو کې په پاکستان کې د ګرانۍ کچا 8.9% وه او اوس دغه کچا 9% ته ختلې ده په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه د تحریک انصاف په حکومت نیوکه کوي د قرضو د اخیستو د پاره د آی ایم ایف په شرط په ملک ګرانی راوستي ده خو د تحریک انصاف ګوند دغه نیوکه ردوي او وای ګرانی یو نړیوال ستونزه او مخالف ګوندونه د خپل کرپشن پټولو د پاره د دوی حکومت بدناموي او د پاکستان سپریم کورټ قاضي فایز عیسی خزه سرینا عیسی د هیواد صدر عارف الوی په نوم لیکل یو خط کې خبرداري ورکړې کدا غي خاوند یا کورنۍ ژوند ته زیان ورسېد نو دوی به د زیموار پراکسیز یا کرایه شوی نمونه د ملګرو ملتونو او اف ای ټی اف په وړاندې اخلي د وړاندې ناقاضي فایز عیسی په لوی وکیلان تور لګوي د پاکستان طاقتور فوز غیر دستوري کرایه‌دارو په ضد فیصله ورکولو لامل نو موړې زورول کیږي او د پاکستان قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې د هیواد نه د بهر تللو د سفری بندیزونو په فهرست کې یو شمیر مجوزه بدلونونو منځوري ورکړې ده چې تر مخه به چارواکي هغه تن په وو ورځو کې دننه د خپل فیصلې نه خبروي د چانوم چې په ای سی ایل کې اچول کیږي کمیټې په دغه قانوني بدلون کې دا تجویز هم وړاندې کړي چې اړوند چارواکي به داسې تن اپیل په ډیر شورازو کې دننه فیصله کوي او د پاکستان فوز ویلي د افغانستان سره په پوله د بلوچستان صوبې د ژوب په منځکی سېکټر کې د افغانستان د لوري نه د ترهګرو په بریټ کې د ملیشي یا فرنټیر کور یو پوزي وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي د پاکستان تحریک طالبان ډلې د غبرید زمواري په خاړه اخیستي او د دوو پوزیانو د وجلو د چک پوسټي او د ګاردو او وسلې په قبضه کې راخستو داوی هم کړی ده. او د کابل یونیورسيټي یا په هنتون مشر ویلي په درسونو کې د ځند مخنیوي لپاره نن یونیورسيټي بیرته پرانستل شوې ده او ویلي دي چې محصلان دې د درسونو لپاره ټولګیو ته حاضر شي. افغان چارواکي وی د کابل یونیورسيټي د بیرته پرانستلو پریکړه صدر اشرف غنی د دغه یونیورسيټي د مشرتابه د لوړو زده کړو وزارت او امنیتي چارواکو سره په یو ناسته کې کړی ده او ټاکل شوی چې د پوهنتون امنیتي تدابیر لا خو نور پیاوړی شي. د کابل په یونیورسيټي د ګل یادوشنبه په ورځ په یو بریټ کې 19 کسان وژل شو او د سلويختونه زیات جوړبلو چې زمواري داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې و. خو افغان چارواکو یې تور په وسلوالو طالبانو پورې کړی و. طالبانو په دغه بریټ کې د لاس لرلو نه انکار کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په امریکا کې د نهې پرس شوې صدارتي ټاکنو پوره نتیجې په سرکاري توګه لا نه دي ښکاره شوې او تر اوسه پورې د ووټونو د شمیرې عمل روان دی. او اوسه پورې مخې ته راغلي نتیجو تر مخه پخوانی نائب صدر جو بایدن په انتخابي استازو یا الیکټورل کالج په 538 ووټونو کې 243 او صدر ډونلډ ټرمپ 243 رایې غوښتي دي. تفصیلی رپورٹ تر اوسه پورې چې کوم نتیجې راغلي په دې باندې د ډیوا همکار نوشوان کلندر نورو.
امریکا کې د نهې په ورځ د شو صدارتي ټاکنو پوره نتیجې په سرکاري توګه نه اعلان شوې، خو صدر ډانلډ ټرمپ د امریکا په وخت سهار وختي په وایټ هاوس کې خپل پلویانو ته د وینا په وخت په نتیجو او ووټونو شمیرنو عمل باندې ناباوري څرګنده کړې ده او اعلان یې کړی دی چې د نورو ووټونو شمیرلو او درولو لپاره به سپریم کورټ ته ځي.
This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop 4:00 in the morning and add them to the list.
صدر ټرمپ د ووټونو په شمیرلو او نتیجو باندې د ناباورۍ څرګندونې کوي او وایي دا یو اهم وخت دی، دا د ولس سره غټه دوکه ده، مونږه د دې لپاره سم لار خپلو. په دې وجه د امریکا ستر عدالت ته ځو او غواړو چې د هغه ووټونو شمیرل ودرو چې اوس هم روان دي. بلخوا د ډیموکراټک ګوند امیدوار او د صدر ټرمپ سیال جو بایدن په سماجی ویب پاڼه ټویټر په انتخابي نتیجو اطمینان ښودلی او لیکلی دی چې ډیر ښه محسوسو چې مونږه چیرته روان یو، خو وای په دې مو یقین دی چې انتخابي ګټه پلار یو.
And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted, but we're feeling good, we're feeling good about where we are.
جو بایدن نور لیکلی دی چې دا نه زما کار دی او نه د صدر ډانلډ ټرمپ چې د انتخاباتو بریا اعلان کړو، دا د ووټرانو کار دی. د امریکا صدارتي ټاکنې به د ریاستونو لپاره ټاکل شو الیکټورل کالج یا د آبادی په سر د ایښودو شو شمیرو په سر فیصله کیږي. او د وایس اف امریکا د انګریزي ویب پاڼې تر مخه تر دې وخت پورې جو بایدن 240 او صدر ډانلډ ټرمپ 243 الیکټورل ووټونه اخستې دي. په ټول امریکا کې 520 الیکټورل ووټونه دي او د صدر جوړیدو لپاره لازم ده چې یو امیدوار لګ تر لګه 200 الیکټورل ووټونه واخلي. د کرونا وبا له وجې نږدې 100 میلیونه ووټرانو د 3 نومبر د ټاکنو نه وړاندې ووټونه استعمال کړي دي، چې پکې د لکونو په شمېر کې هغه ووټونه هم شامل دي چې ووټرانو بیلټ پیپر یې کورونو ته راغوښتي وي او بیرته یې لیږلي دي. په دغې باندې صدر ډانلډ ټرمپ اندېښنې ښایي او وایي چې ټاکنې سرته رسېدلې دي. صدر ټرمپ په ټویټر لیکلي دي چې موږ لویه کامیابي حاصله کړې ده، خو دوی الیکشن پټوي. د دې ترڅنګ تر اوسه راغلي نتیجې ښایي چې د ډیموکراتیک ګوند یو ځل بیا په ایوان نمائندگان کې په ممکنه توګه اکثریت ترلاسه کړي دي، خو په سینټ کې نتیجې لا نه دي په ډاګه. د کورونو د امنیت او استخباراتي چارو ادارې ایف بی آی ویلي دي چې د نهې ورځې په ټاکنو کې ورته داسې څه په لاس نه دي ورغلي، ګنې بهر نه چا په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د بی چینې یا استراب باوجود په میلیونونو امریکایانو د نهې پورس په صدارتي ټاکنو کې ووټ واچو او په دې موقع د څه قسمه اړیګړي یا تشدد کومه ټپیخه مخې ته نه راغلي او چارواکي وایي چې د ووټونو اچولو عمل په لوی کچه کامیابه او د څه قسمه مسلې نه پاکو. پدیره باندې یو تفصیلی رپورت د دیوا همکارا منظر شهید وړاندې کړي.
د امریکا په مهمو ایالتونو کې د ووټونو شمیر لا روان دی. په پنسلوینیا، وسکانسن، میشیګن او جورجیا کې لا هم د رایو شمیر روان دی او بشپړې نتیجې وروسته په ډاګه کیږي. په دغه رایو کې هغه په لکونو رای هم شامل دي چې خلکو د انتخاباتو تر ورځ مخکې د ډاک یا پوسټ لاري استولې یا اچولې دي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د انتخاباتي ډلې یا پلاوی الیکټرال کالج 200 رای پکادي. دا وخت د انتخاباتو نتیجې پر مهمو ایالتونو منحصر دي چې پکې میشیګن، پنسلوینیا او وسکانسن شامل دي. په دې دریو ایالتونو کې بریا خایي د بایدن د کامیابی لپاره کافی وي. د وی او ای د انګریزي څانګې په خپل ریپورت کې وایي چې د دغه ریاستونو نه لومړی نتیجې خایي چې د واکمن ریپابلیکن پارټي صدر ډونلډ ترامپ کې د ډیموکراتیک پارټي د خپل حریف نه مخ کې دی. خو د ډاک د لارې ورکرې شو ووټونو شمیر لا دوام لري او د دې نتیجه دغه صورت حال بدلولی شي، ځکه چې د بایدن زیاتره پلویانو په ډاک پیشکی ووټونه ورکړي دي. د وی او ای ریپورت وایي د نتیجې په اړه د غیر یقیني صورت حال باوجود ډونلډ ترامپ چې د صدارت د څلورو کلونو د دویمې دورې امیدوار دی، د شروع یا چهارشنبه په سهار په وایټ هاوس کې د کیمرو مخې ته وویل چې د هغه یقین دی چې انتخابات یې ګټلې دي او د ووټونو د شمیرلو د ودرولو لپاره به سپریم کورت ته خپله مقدمه وړي. هغه وویل دا د قام سره دوکه ده او تر څو چې زما تعلق دی نو ما د وړاندې څخه ګټلې ده. د دې نه وړاندې جو بایدن د ډیلاوی ریاست په ویلمنګټن ښار کې په خپل کور کې خپل پلویانو سره خبرو کې د هغوی شکریا ادا کړه او وی ویل چې ووټونه به وګټي، خو هغه زیاته کړه چې د صبر نه به کار اخلي. صدر ترامپ خپل پلویانو سره خبرو کې وویل د ریپابلیکن پارټي وکیلان به د سپریم کورت نه غوښتنه کوي چې په جورجیا، نارت کارولینا، پنسلوینیا، میشیګن او وسکانسن ریاستونو کې چیرته چې ترامپ مخکې دی هلته دی د ووټونو شمیر ودرول شي. خو د وی او ای ریپورت وایي که باقی پاتې ووټونه وشمارل شي نو صدر ترامپ صورت حال بدلیدلی شي. د ووټونو د شمیرلو عمل ودرولو په لړ کې د صدر ترامپ د خبرو په اړه د جو بایدن کمپاین وویل چې دا د هغه امریکایانو نه د هغوی جمهوري حق د اخیستلو کوشش دی چې خپل رایې پیشکی ورکړي دي. کله پنسلوینیا پرته هم بایدن په اریزونا، میشیګن او وسکانسن کې له وړاندوینو سره سم په نیبراسکا کې بریا ترلاسه کړي نو د انتخاباتو ګټونکی به شي. خو دا به په هغه صورت کې ممکن وي چې کدی هغه ایالتونه هم وګټي چې ولسمشر ترامپ په 2018 کال کې بایللی و.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د امریکای د مشرانو جرګې کنټرول او پلویا کچا د امریکا د راتلونکي صدر د ایجنډې کامیابی یا ناکامی د هواد پکچه یوازې د یو څو ریاستونو نتیجو پورې اړه لري. چې د سرویګانو نتیجې ښایي د 2000 ټاکنو څخه د مخه په 300 کې سخته شوی و. د تیر نه هیڅ شنبې پر د بیا ټاکنو لپاره د امریکا په سنا کې د 500 څخه 800 د غیر جانبدارانه سیاسي ریپورت لمخه د سیالي کولو اصلي ریس اعلان شوی. یو تفصیلی ریپورت د دیوا همکار مختار خلیل نورو.
چهار شنبه د سهار وختي پوری د امریکای په سینټ کې د سیاسي بالا دسته حالت غیر یقیني و، ځکه چې په قطبی کیرولاینا، مین او جارجیا ریاستونو کې انتخابي زغل ډیر نږدې روان و. په کلورادو کې د ډیموکرات پارټۍ په خوانی گورنر جان هیکن لوپر د ریپبلیکن پارټۍ موجوده کوری ګارډنر لماتې ورکړې ده. ګارډنر په ګرد کلورادو ریاست کې د ریپبلیکن اخیری تنو دا ریاست څو وخت انتخابي میدان جنگ یادېدو. د کوک د نامې د غیر جانبدار سیاسي ریپورت تر مخې د نهي تر ورځې پورې د سېنات 15 نشستونه د سختې مقابلې نشستونه وو. د نهي په ورځ په سېنات کې د ریپبلیکن نشستونو شمیر 53 او د ډیموکرات 27. ریپبلیکن په الاباما کې یو نشست ګټلې ده. دغه تر صدر ټرمپ د فوټبال په خوانی کوچ ټومی ټوزر میدان ته کوس کړی وو. د موجوده ډیموکرات سېنټر ډاګ جونز لا ماتې ورکړې ده. د الاباما نشست سخت کالی کی او داسې نشستو چې ډیموکرات پارټۍ سره وو. په کلورادو کې د ګټې نه پس او الاباما کې د ماتې خوړو نه پس د ډیموکرات صدارتي امیدوار جو بایدن لا د صدارتي انتخابي مقابلې د ګټلو لپاره په 3 نشستونو کامیابی پکار ده. هر کله چې صدر ټرمپ لا د بیا منتخب کېدو لپاره 4 نشستونه پکار دي. ډیموکرات پارټي په ایواني نمائندگان کې د اکثریت په لور روانه ده. دې سره سره ورلا وایټ هاوس کې د خپل صدر د کینول د پاره په سېنات باندې خپل اختیار هم قائمول وی. په سېنات کې اکثریتي پارټي با مستقبل کې د سپریم کورټ او د وفاقي ججانو په لګولو د غور کول هم اختیارمند شي. په سېنات کې د اکثریتي پارټۍ مشر میچ میکونل سر دوباره منتخب شوی دی. تر دې چې مقابله د ډیموکراتیک پارټۍ مادي لحاظ سره مضبوطی مخالفه زنانه امیدوارې ایمی میکګریت سره وه. میکونل د چهارشنبې په ماسخوتن د خپلې کامیابۍ په تقریر کې ویلي دي چې د انتخابونو نه پس امریکني قام ته د وړاندې تلو په لار کې ډېرې سختې مسلې پرتې دي. دوی ویل چې موږ ته تر اوسه پورې دا لا نه ده معلومه چې د روانې جنورۍ نه به د امریکې په صدارتي منصب څوک ناست وي، او نه راته دا معلومه ده چې سېنات کې به بالا اختیار د کومې پارټۍ وي. خو ده زیاته کړه چې ځینې خبرې د وړاندې نه یقیني شوې دي. موږ ته معلومه ده چې ډېرې سختې کشالې زموږ په لار کې پرتې دي. موږ په دې هم پوهیږو چې دا روان صدر له به ملک متحد کول وي، ځکه چې په قول د میکونل موږ ټول د بیلو بیلو سوچونو او ارادو خاوندان یو. که ډیموکرات په سېنات کې اکثریت ګټي نو میکونل په سېنات کې د ستر مشر په حیثیت کې نه پاتې کیږي. د دوی ځای سېنات کې د کمشمیر پارټۍ مشر چک شومر نیسي، څوک چې نیویارک نه ډیموکرات سېنټر دی. که صدر ټرمپ بیا منتخب کیږي نو دغه وخت به امریکا کې یا خو یو تقسیم شوی حکومت جوړیږي چې هغه کې به د وایټ هاوس اختیار ریپبلیکن پارټۍ سره وي او کانګرس کې به د ډیموکراتیک پارټۍ اختیار وي. او که جو بایدن ګټي نو بیا به یو اتحادي حکومت جوړیږي چې پکې به د کانګرس په دواړو ایوانونو او وایټ هاوس کې د ډیموکراتیک پارټۍ بالادستی قائمیږي. په ساوث کیرولاینا کې د ډونلډ ټرمپ ملګری ریپبلیکن سېنټر لینډسی ګراهام فل ډیموکرات حریف جیم هریسن لماتې ورکړې ده. هریسن د ساوث کیرولاینا د ډیموکرات پارټۍ په خوانی ریاستي مشر و. د ډیموکرات پارټۍ له $25 میلیون بیمس له چندرا غونډه کړې ده او په دې د ډیموکراتیک پارټۍ د کامیابۍ امیدونه ډېر روښانه شوي وو. لینډسی ګراهام په سېنټ کې د عدالتي کمیټې د چیئرمین په حیثیت کې سپریم کورټ له د صدر ټرمپ د خوښې د ایمی کونی بیرټ په تصدیق کولو کې هم اهم کردار ادا کړی دی. سېنټ کې د یوې پارټۍ د بالادستۍ دارمدار دا وخت د جارجیا په انتخابي نتیجو دی. د ډیموکرات امیدوار جان اوسوف د ریپبلیکن خپل مخالف ډیوډ پرډو سره سخته مقابله ده. په بل نشست درې کسي خصوصي مقابله ده. په دې کې موجوده ریپبلیکن سېنټر کیلی لویفر او سیاست کې د ډیموکراتیک پارټۍ نوي راننوتونکي پادری رافائل ورناک دواړو دومره ووټونه اخیستي دي چې پخوانی ریپبلیکن پارلیماني غړي ډوګ کولینز نه وړاندې شوي دي. خو خپلو کې د ګټې بایلات فیصله یې نه کیږي. په دې سبب د لویفر او ورناک ترمنځ به د کال 2021 په 15 جنوري بیا مقابله کیږي. د دې مطلب دا شو چې د بل کال پورې د امریکې د سېنات دننه د سیاسي خدوخال د واضح راښکاره کېدو امکان نشته. ریپبلیکنز په آیووا کې د سینټ مقابلې ته پذیر دي چرته چې د ریپبلیکن موجوده زنانه سینیټر جونی ارنست د ډیموکرات خپل زنانه مخالفي تریسا گرین فیلډ نه د انتخابي مارکې نه وړاندې د عوامي رائے خیال معلومولو په عمل کې ډیره رسته ده. آیووا زمیدار ریاست ته او دوارو زنانو سیاسی مشرانو در ریاست زمیدار طبقه سره خپل اړیکی مضبوطی ساتلی دي. خو جونی ارنست چین سره د صدر ټرمپ د شروع کړي تجارتی جنگ ټینګه مرستیاله ده. ریپبلیکن پارټی په مین ریاست کې هم د خپل موجوده زنانه سینیټر سوسن کولینز پخوانی ریاستی پارلیمانی غړي سارا ګیډیون سره مقابلې ته پذیر دي. نارت کیرولاینا یو داسې ریاست دی چېرته چې دواړه پارټۍ د ګټې دعوی کوي. دغلته د ریپبلیکن سینیټر ټام پیجز مقابله پخوانی ریاستی سینیټر کال کینینګم سره ده. د امریکې په ایوانی نمائندگان کې د ډیموکریټ پارټۍ پنځو نشستونو سره په اکثریت کې دراتلو امکان شته.
ګران اوردونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوې ریډیو خبری خبرونه ته غوږ یاست. امریکا کې روان صدارتي ټاکنو په کله پاکستان ویلي دي چې د دې په نتیجه کې چې د هر چا حکومت جوړیږي پاکستان نور سره د یو ځای کار هیله لري. د پاکستان خارجه دفتر دا بیان په داسې حال ورکړی دی چې د انتخاباتو نه وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې امریکا نه د برابرۍ په کچ د تعلقاتو تم ساتي. فیډن کې وایي چې امریکا کې چې د هر چا حکومت وي د پاکستان پاک له بعد د هغې تګلارو کې ځکه ډېر فرق نه وي چې امریکا کې دا پالیسۍ صدر نه بلکې ریاستي ادارې جوړوي. په دې اړه نور حال د ډیوه خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې واره.
د پاکستان خارجه دفتر ویان حفیظ چودری عرب نیوز سره خبرو په وخت امریکایي ووټرانو لپاره د نیکو هیلو څرګندونه هم کړې ده او ویلي دي امریکا کې د انتخاباتو په نتیجه چې د هر چا حکومت راشي پاکستان به ورسره یو ځای کار کولو هیله لري. پاکستان خارجه دفتر ویان د بیان داسې حال ورکړې دي چې سره وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو امریکا کې ویلي وو چې پاکستان امریکای نه دا تمه لري چې څنګه سلوک هند سره کوي باید چې پاکستان سره هم وکړي. عمران خان دا خبره د امریکا او هند ترمنځ د دفاعي معاهده لاسلیک کولو پس کړې و. امریکا کې د انتخاباتو په نتیجه جوړیدونکي حکومت به پاکستان د لپاره څومره مهم وي په دې حق لاسړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي پاکستان او امریکا ترمنځ هر یو حکومت که د ډیموکراتس وو او که د ریپبلیکن دوی کې به تعلقات به کله ښه وو او کله خراب. البته پاکستان د لپاره د وخت مهم ګاونډي هیواد چین دی او دا خبره ښکاره ده چې امریکا کې چې د هر شه حکومت راشي چین په حق له به د دوی تګلارو کې څه بدلون ناراضي.
انډیا کې د کو استعمال کرنا چین کے خلاف وہ جو دونوں کی پالیسیز ہیں ان میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہوگا.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وی چې امریکہ کې د هر شه حکومت جوړیږي نو چین په حق له به د دوی تګلارو کې څه فرق نه وي او دا واضحه تګلار ده دا چې امریکا په سیمه کې د چین زیاتیدونکو زور مخه نیولو لپاره په هند باور لري او پاکستان د امریکا د کم نه خوشاله نه دی. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار آصف دورانی د خارجه دفتر ویان د بیان په حق لوي چې پاکستان ته معلومه ده امریکا کې فیصله یا پالیسی یو تن نه بلکې ریاستي ادارو په وینا جوړیږي ځکه پاکستان دغه بیان ورکړی دی چې امریکا کې نوې حکومت سره به یو ځای کار کوي. آصف دورانی وایي
د سټیټ انسټیټیوشنز چې دی هغه پالیسی جوړوي کېدای شي په دغه کې د فارم کې به فرق راشي او سټایل کې به فرق راشي نور نوې نم چې د خاص فرق وي. مگر اصل شيء دا نه چې هغه یو خاص ټایم باندې چې کوم استونزي دا غا حل کېدو د پاره څه ګامونه اخیستل کیږي.
امریکا کې روان انتخاباتو کې د وخت د ډیموکراتس جو بایدن او ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ ترمنځ د صدارتي څوکۍ د لپاره مقابله روانه ده او وړاندې وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو چې غواړي د نړۍ د یو طاقتور هیواد صدر چې هر څوک وي باید چې نور هیوادونو سره د برابرۍ په کچ سلوک وساتي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د امریکا صدارتي ټاکنو په اړه چې یو خوا نړیوال میډیا ادارو لخوا شیبه په شیبه حال ورکول کیږي، نو بل لوري په پاکستان کې نه یوازې په رسمي میډیا بلکې په ټولنیزو رسنیو هم دغه ټاکنو په اړه بحثونه او څېړنې لیدل کیږي. په پاکستان کې سیاستوالو نه واخله تر عادي بګړو دغه ټاکنې ولې دومره مهمې ګڼل کیږي؟ په دې د یو خبریال احسان محمد خان ریپورت ته وکشه.
دا ټاکنې چې نه یوازې مطبوعاتو او سیاست سره تړون لرونکي خلکو پرې نظر ساتلې، بلکې لیدل کېږي چې په حجرو او کلیوالو سیمو کې هم خلک ترې د رادیو او یا ټولنیزو رسنیو ځان خبر ساتي. همدا پوښتنه چې په پاکستان کې عادي وګړي ولې او د څه لپاره دغه صدارتي ټاکنې دومره مهمې ګڼي، د بټګرام سیمې یو اوسیدونکی محمد نسیم خان سره داسې وویل.
ډیره یو خوندور خبره ده چې امریکا موږ نه ډیره زیاته لري دا موږ دلته کې د امریکای په انتخاباتو کې ډیره زیاته دلچسپي عام خلکو مو اخلي. نو وجه دا ده چې د امریکای صدر چې جوړیږي دا خو د نورو ملکونو جوړیږي، د روس جوړیږي، د چین جوړیږي، د فرانس جوړیږي، هغه کې خلک دلچسپي نه اخلي. د دې وجه دا ده چې د امریکای زمونږ په دې ملک کې ډیره زیاته پروجکټ چلیږي، موږ له امریکای د څه چې راکوي د امریکای چینل چې دغه چلیږي هغه په ذریعہ منی موږ کا امریکایان ډیر زیات نږدې دي. نو په دې وجه منی د امریکای په انتخاباتو کې دا کوم ډول چسپی خلک اخلي لکه څومره چې د دې خپل ملک صدارتي انتخابات دي.
دا عادي وګړو واخله تر سیاست مدارانو، بشري حقوقو کارکونکو، وکیلانو او تاجرانو ترڅنګ د هرې طبقې سره تړون لرونکي د غټاکونو د نتیجو او عمل څخه ځان خبر ساتل غواړي. وتلې خبريال فخر کاکا خیل وای او هم دا وجه ده چې په پاکستان کې میډیا هم په دې مجبوره ده چې نن ورځ دغه خبرونه تر ټولو مهم وګڼل شي.
د نورو چې کوم خبري اعلان دي هم دا غي په شان زما هم په دې کې انټرست خو دی او ما د پاره به هم دغه قتل وی چې اوس وړاندې دی په یو داسې وخت کې چې په ټول نړۍ کې اړې غړې دي، په مختلفو ملکونو کې داسې حکومتونه دولتونه جوړ شوي دي کم چې شخصي ازادۍ سلب کړي دي. او بیا زما په گاوند کې څنګه چې ما ذکر وکړ یو طرف ته هندستان دی، بل طرف ته چین دی، بل طرف ته افغانستان دی کم چې د انتشار سره مخ دی. نو په داسې حالاتو کې ظاهره خبره ده امریکا د یو جمهوریت کوټ په اسره د جمهوریت دولت په اسره د هغوی پالیسی یا د هغوی پرمختګ دی جمهوریت پرمختګ دا غي نستکلم پکار ده او بیا پای باندې نظر هم پکار دی چې غي وړاندې څه کوي مخکې څه پالیسی راځي.
ډاکټر سہیل احمد چې د عالمی اړیکو پروفیسر دی وای د امریکا د صدارتي ټاکنو د غامل او د دې نتیجې ډېرې مهمې ګڼل کیږي.
امریکا یو سوپر پاور دی او هغه په ټوله دنیا کې په سمه طریقې باندې هغه انوالمنت شته دی. په دې زمونږ په خېټه باندې هم د پریوزی دا ڈونلڈ ٹرمپ چکن افغان پالیسی دا اور دا بائیڈن کم افغان پالیسی دا یا ٹرمپ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز انڈیا پاکستان اور دا بائیڈن چکن دے اگر دا پاکستان پر والی سر ڈیر امپورٹنٹ دی ٹرمپ کو دے کمپلیٹ پول آؤٹ دی ٹروت خبر ہے اور بائیڈن وی چنا زو سنا ستے دا مان کے پا افغانستان کے نو بیا دا پاکستان دا پیس ڈیل وکم طرف تلا چھ کہ بائیڈن راشی اور کہ ٹرمپ راشی نو بیا چھ پیس ڈیل کے پاکستان دا ایفرٹس کڑی دا دا پرسٹر لوجیکل کنکلوژن تبو رسی کنا نو پدی وجہ دا پاکستان دا کار خدا دل دا انتخابات ډیر ډیر امپورټنت دی دا کمپیس ډیل چې شوه دی د دې حواله سره ډیر زوري شه دی دا انتخابات چې کوي
د امریکا صدرتي ټاکنې چې د موجوده صدر ډانل ټرمپ او پخوانی مرستیال صدر جو بایدن ترمنځ روان دي. په پاکستان کې مشت خلکو له لوري په ټولنیزو رسنیو د دغه ټاکنو تر وسه سرګندې شوی نتیجې هم خورول کیږي او ورسره ورسره په دغه ټاکنو سیړنې هم روان دي. احسان محمد خان وی او ډیوا پیښور.
گرانو ریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د شورو ورځ کال 2020 د نومبر د میاشتې سلور منیټه ده. په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې د ماسخوتن نه نیمه، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو په دې خبرې خبرونه کې درته ز بختور شاه هرکلی وایم. لومړی وښې د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. په امریکا کې 13 ورځې شوې صدارتي انتخاباتو نتیجې را روانې دي چې خای پخوانی مرستیال صدر جو بایدن په انتخابی استازو یا الیکټرل کالج په 538 اوټونو کې 240 او موجوده صدر ډانل ټرمپ 214 رایې اخیستي، خو د یو شمیر سیمونه لا حتمی نتیجې نه دی راغلي. او په امریکا کې په صدارتي انتخاباتو کې د دروغ او افواګانو او انټرنیټي حملو د مخنیوي لپاره د سوشل میډیا کمپنیو ټویټر، فیسبوک، ګوګل او نورو د خپل پانو د څارنې عمل تند کړی دی. په تیرو انتخاباتو کې په روس تور لګیدل و چې په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. او د پاکستان د شمیرو یا حساب کتاب سرکاري اداره وایي په هیواد کې د ګرانۍ په کچا کې نور زیاتوالی راغلی او د امروزا خوراک څخه توکي نور ګران شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په امریکا کې تیر ورځ شوي صدارتي انتخاباتو نتیجې را روانې دي چې ښایي پخوانی مرستیال صدر جو بایدن د موجوده صدر ډانلډ ترامپ نه وړاندې روان دي. تر اوسه راغلي غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو تر مخه صدر ډانلډ ترامپ په 1518 استازو یا الیکټرال کالج کې 214 او دغه مخالف جو بایدن 240 استازو ټونه اخیستي دي، خو لا په یو شمیر سیمو کې د اوټونو د شمیر عمل روان دي. تر اوسه د شمیرل شو رایو نتیجې ښایي چې مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن څه د پاسه 50% او صدر ترامپ څه د پاسه 80% رای ترلاسه کړی دي. په صدارتي انتخاباتو کې یو امیدوار ته په 1518 الیکټرال ووټونو کې د حتمی کامیابۍ د پاره 210 استازو ووټونه اخیستل پکار وی. په امریکا کې په صدارتي انتخاباتو کې د ګټونکو فیصله د عامو خلکو پر رایو نه کیږي، بلکې په هر ریاست کې د آبادی په تناسب د الیکټورل کالج یا د انتخابی استازو یو خاص شمیروي چې یو صدارتي امیدوار ته نیغ په نیغ رای ورکوي. چې د کوم ریاست آبادی زیاته وي په هغه کې د انتخابی استازو شمیره هم زیاته وي، او د هغه ریاست ګټل یا بایلل په صدارتي انتخاباتو نیغ په نیغ اثر غورځوي. په امریکا کې په صدارتي انتخاباتو کې د دروغو، افواګانو او انټرنیټي حملو د مخنیوي لپاره د سوشل میډیا کمپنۍ او ټویټر، فیسبوک، ګوګل او نورو د خپلو پاڼو د څارنې عمل تند کړی دی. په تیرو انتخاباتو کې په روس تور لګیدلې و چې په صدارتي ټاکنو کې یې لاسوهنه کړې ده. د پاکستان د شمیرو یا حساب کتاب سرکاري اداره بیورو آف سټیټسټکس وایي په هیواد کې د ګرانۍ په کچه کې نور زیاتوالی راغلی دی او د امروزه خوراک څخه توکي نور ګران شوي دي. د دغه ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال په دې ورځو کې په پاکستان کې د ګرانۍ کچه 8.9% وه او اوس دغه کچه 9% ته ختلې ده. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه د تحریک انصاف حکومت نیوکه کوي. د قرضو د اخیستو د پاره د IMF په شرط په ملک ګرانۍ راوستي ده، خو د تحریک انصاف ګوند دغه نیوکه ردوي او وایي ګرانۍ یو نړیواله ستونزه ده او مخالف ګوندونه د خپل کرپشن پټولو لپاره د دوی حکومت بدناموي. او د پاکستان سپریم کورټ قاضي فایز عیسا خزه سرینا عیسا د هیواد صدر عارف الوی په نوم لیکل یو خط کې خبرداري ورکړې کدا غي خاوند یا کورنۍ ژوند ته زیان ورسید نو دوی به د زموار پراکسیز یا کرایه شوی نمونه د ملګرو ملتونو او اف ای ټی اف په وړاندې اخلي. د وړاندې قاضي فایز عیسا پلوی وکیلان تور لګوي د پاکستان طاقتور فوز غیر دستوري کرایه‌دارو په ضد فیصله ورکولو لامل نو موړې زورول کیږي. او د پاکستان قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې د هیواد نه د بهر تللو د سفری بندیزونو په فهرست کې یو شمیر مجوزه بدلونونو منځوري ورکړې ده، چې تر مخه به چارواکي هغه تن په وو ورځو کې دننه د خپل فیصلې نه خبروي د چانوم چې په ای سی ایل کې اچول کیږي. کمیټې په دا قانوني بدلون کې دا تجویز هم وړاندې کړي چې اړوند چارواکي به دا ستن اپیل په ډیر شورازو کې دننه فیصله کوي. او د پاکستان فوز ویلي د افغانستان سره په پوله د بلوچستان صوبې د ژوب په منځکی سېکټر کې د افغانستان د لوري نه د ترهګرو په بریټ کې د ملیشي یا فرنټیر کور یو پوزي وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې دغه بریټ ځمواري په خاړه اخیستې او د دوه پوزیانو د وجلو د چک پوستي او د گاډو او وسلې په قبضه کې راخستو داوی هم کړی ده. او د کابل یونیورسيټي یا په همتون مشر ویلي په درسونو کې د ځند د مخنیوي لپاره نن یونیورسيټي بیرته پرانستل شوې ده او ویلي دي چې محصلان دې د درسونو لپاره ټولګیو ته حاضر شي. افغان چارواکي وی د کابل یونیورسيټي د بیرته پرانستلو پریکړه صدر اشرف غني د دغه یونیورسيټي د مشرتابه د لوړو زده کړو وزارت او امنیتی چارواکو سره په یو ناسته کې کړی ده او ټاکل شوی چې د پوهنتون امنیتی تدابیر لاخه نور پیاوړی شي. د کابل په یونیورسيټي د ګل یادوشنبه په ورځ په یو بریټ کې 19 کسان وجل شو او د سلويختونه زیات جوړبلو چې زمواري داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې و. خو افغان چارواکو یې تور په وسلوالو طالبانو پورې کړی و. طالبانو په دغه بریټ کې د لاس لرلو نه انکار کړي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبری خبرونه ته غوښیږم. پاکستان کې د ولس خوراکي سیزنو به پته رونه کې یو اشاریه 0.5% زیات شوې دي او ورسره د یو بیا سیزنو به راټیټي شوې هم دي. خو ځډون کې وایي چې باید پنړیواله کچو هم ګرانې کې زیاتواله لیدل کیږي. نو پاکستان کې د خوراکي سیزنو به خاص کر د وړو چینی او سبزیانو به کې زیاتواله د حکومت کمزورې عملدارې په ګوته کوي، ولې چې په مارکیټ باندې د حکومت هیڅ قابو نه ښکاری او عام ولس د ګرانې نه سخت پریشان لیدل کیږي. په دې باندې نور حال د دیو خبريال الیاس خان نورو.
پاکستان کې د خوراکي سیزنو بای پر لپسې پچګیدو دي او د شماریات او افاقي ادارې په خپل هفتوار ریپورت کې ویلي دي چې 13 اونۍ ګرانۍ کې 1.3% زیاتوالی ریکارډ شو او د ول زرو سیزنو بای جګې شوې چې پکې الوګان، پیاز، اوګا، چینی، اګۍ، غوخه، دالونه او مایګیس شامل دي. ریپورت تر مخه یو اونۍ کې د ټماټرو اوسط د 1 کیلو بای کې 25 روپۍ زیاتوالی راغلو چې له وجې د ټماټرو بای د 1.9 روپۍ ته ورسېده. هم رنګ د پیازو 1 کیلو بیا کې 100 روپۍ او د الوګانو 1 کیلو بیا 1.8 پیسې جګښوا. د شمیرو تر مخه چینی 100 روپۍ او مایا ګیس فی کیلو کې 14 روپۍ زیاتواله ولیدل شو. ریپورت وايي په 13 اونۍ کې د اوو سیزنو بیا راټیټه هم شوې چې پکې د چرګ 1 کیلو بیا کې 1 روپۍ 92 پیسې او د وړو 1 کیلو بیا کې 33 پیسې کمې راغلو او د دال، مونګ، مسور، چنې، ګوړې بیا کې هم کمې ریکارډ شو او د تازه پيو، ماستو، وګړو، مالګي، مرچو ترڅنګ د اوې سیزنو په پرځای پاتې شوې. وی او ای دیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالیست زیشان حیدر نه اپوختل چې آیا د سیزنو بایو کې په نړیواله کچه هم زیاتواله راغله ده او کنه صرف پاکستان کې دې کې زیاتواله لیدل کیږي. نو هغه وی
چینی، آټا، سبزیا، یې تو پاکستان د اګریکلچر کنټری، یې تو هماري خپل هوم ګرون چیزه ده، مګر ان کی جو انفلیشن ہے
گرانے کے زیات والے ٹول نڑے کے دے خو پاکستان کے دے دے گٹ وجی دی سنگ چی اوڑو چینی سبزیاں وغیرہ دی نو دا زمونگا ملکی پیداوار دے خو حکومت ددی بے قابو کی راوستلو کے پاتے راغلو. زیشان حیدر اوے چی دا چینی او غنم بحران راغلو او کچری وزیر اعظم پا وقت فیصلے کڑے وے نو حالات پا دومره خراب نو پس ذخیرہ کون کو قابو ان منتل شو او پدے اڑا چکم دا پلٹنو کمیشن جوڑ کرے شے او حقی کے چکم نمونہ راغله لکه د جانګیر ترين، خسرو بختیار وغیرہ نو د دوی پرځت هیڅ کاروایو نشو. د اوی هم دغه حال د غنم او اوړو مسلو کې هم ولیدل شو او په مارکیټ باندې د حکومت هیڅ کنټرول نه لیدل کیږي. زیشان حیدر زیاته کړه چې اصل مسله د گورننس یا واکداري ده او زما په خیال دا هر سمونګه نړیوالې منډای سره نشو تړلې. د اوی چې عام ولس سخت پریشان دي او مخالفه ګوندونه هم د دې حالاتونو صحیح ګټه پورته کوي او دا ټول ملبا په حکومت اچوي. بل په لوتا سیډون کې فدا حسین وای چې دی حکومت د تیلو، بجلی او ګیس بای سیوا کړی چې لوجه خوراکي سیزن هم ګران شول.
بل دا خبره ده چې دی د کړی راغلی دی نو دی یو اکونومیک پالیسی ور نه کړی دا زمونږ پالیسی ده. کته افغانستان سره مرسته کوي کله چې تاغه نم دیږي دا غیری پرکشنز ته ګوره چې زغه نم ولې ګمو نو ماته په ملک کې تن نه حالات جوړیږي. دا غیری د وجه یو بحران راغی او بحران تر اوسه پورې لا چلیږي. دا په تیرو یو میاشتو کې سلورو میاشتو کې درې ځله د دوایانو قیمتونه سیوا کړل. هغه تم خلک ګوري نه چې دا غو دی په خپل سیوا ته دی. حکومت کې داسې منسٹران نشته، داسې کس پکې نشته چې هغه په دې هر څه باندې یو جوړ نظر لري چې آیا په دې ملک کې د سشي شاټیج روان دی او د سشي زیاتوالی دی.
سټیټ بینک اف پاکستان د رپورټ تر مخه روان کال کې پاکستان کې د ګرانۍ شرح کې 14% زیاتوالی ولیدل شو، کوم چې د 13 12 کالو ریکارډ مات کړو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ قاضی فائز عیسی خدی سرینا عیسی د هیواد صدر عارف الوی په نوم لیکلي خط کې خبرداري ورکړي کده دی خاوند یا کورنۍ ژوند ته زیان رسی نو دی به د ذمہ وار پراکسیز یا د کرایشوي نمونه د ملګرو ملتونو او اف ای ټی اف په باندې اخلي. وړاندې نه د قاضي فیض عیسی پلوی وکیلان تور لګوي د پاکستان طاقتور پوز غیر دستوري کردار په ضد فیصله ورکولو له امله فیض عیسی زورولی شي. په دې نور حال د دیو خبریال پی ولایت اشاره کوي.
اغه ویلی کې د پاکستان ریاست کال 2019 کوټي هسپتال خونړې تر هغه حمله د پلټونو د کمیشن د مشر په حیثیت د فیض عیسی سپارښتنې عملی کړې ونه. پاکستان کې به تر هغه نورې پیښې مخې ته نه راتلي. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د صدر عارف علوی په نوم لیکلې دغه خط کې سرینا عیسی دا سوال هم راپورته کړی د سپریم کورټ یو قاضي څنګه د سلامتی لپاره خطر جوړې دلی شي. سرینا عیسی دا خبرداري هم ورکړې کده د کورنۍ ته سزیان اور رسیدن او دوی به د ذمہوار پراکسی زیاده کرایې د جنگیالو نمونه ملل متحد اف اے ټی اف او اړوند نړیوالو ادارو ته خلی. اړوند نه د جسټس قاضی فیض عیسی پلوی وکیلان تور لګوي چې د مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک اسلام آباد پر لټ قضیه کې د پاکستان طاقتور فوج کردار غیر دستوري ګرځولو په سر جسټس قاضی فیض عیسی زورول شي. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی وای پاکستان کې د اعلی عدلیه د یو قاضي خزه کې د خپل کورنۍ د جوند تحفظ په حق له دومره اندېښمنه ده نو د عام وګړي به بیا څه حال وي. دا په داسې حال چې په روستو کې د روپو غیر قانوني انتقال له ساب نړیوال ادارې اف اے ټی اف د پاکستان نوم په خل نوملړ کې په ځای ساتلو فیصله کړې ده. د سپریم کورټ لس کسیزه بینک د تیری جون میاشت کې د صدر الوی لخوا د جسټس قاضی فیض عیسی په ضد بهرني هیوادونو کې اساسي لرلو خو پاکستان کې د پټولو په تور د کیس چلولو د منظورې پریکړه رد کړې وه. د دې ترڅنګ د سپریم کورټ لس کسیزه بینچ کې شامل جسټس منصور او جسټس مقبول باکر مشر قاضي ته د شناختی کارت او نور اړوند حکومتي دارو په ضد د فیض عیسی کورنۍ معلومات عام کولو په تور قانوني کاروایي سپارښتنې کړې دي. د قاضیانو د وزیر اعظم عمران خان د احتساب سلاکار شهزاد اکبر په مشرۍ کې د اساساجات ځانګړي ادارې فیض عیسی کیس کې کاروایي په قانوني حیثیت هم پوښتنې راوچتي کړې دي او دوی د اسید ریکوري یونټ یا اساساجاتو ادارې په ضد د فوجداري کاروایي سپارښتنه هم کړې ده. دوی په خپل اضافي نوټ کې د صدر عارف علوی د فیض عیسی په ضد قضیه منظورې په عمل هم سخت ټکونه کړې دي. چګنی صدر عارف علوی په دې معاملې په پټو سترګو عمل کړی دی او خپل دماغ نه اډوکار نه دی اغسته. بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د فیض عیسی معاملې قانوني بلی او وایي چې حکومت په دې کې فرق نه دی. د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم وایي د دوی د ګټې لوی مثال دا دی چې حکومت نه خو د فیض عیسی په لویانو د سپریم کورټ لس کسیزه بینک د پریکړې په ضد د بیا کتنې خواست کړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دی. د پاکستان مسلم لیگ نور مشر نواز شریف زوم او د مریم نواز خاون کیپٹن صفدر ویلی چې د روان میاشتې په 2 نیټه په پیښور جلسه کې دا ښایي چې وړي صوبې د لسم ترمیم ملاتړ کوي او خپل حقونه بغواړي. دی وایي چې که د پی ډی ایم په جلسه کې څه قسم د ترهګرۍ پیښه مخې ته راغله نو اف آی آر به یې په فاقي وزیر داخله وي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ جلسو په وړاندې د نا امنۍ د پیښو په اړه خبرداری ورکول د پی ډی ایم مخه نیول دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې واره.
په پیښور های کورټ کې د کیپټن صفدر میډیا سره خبرو په محل وینا وه. وس هغه وخت تیر شوه چې د خلکو رائے او حکومت مخالفه ډلې دباو کړی شي. دی وایي د حکومت مخالفه ګوندونو غورځنګ یا د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ د پیښور جلسه کې به هم دا اوخای چې وړي سوبې خپل حقوق واړي.
چونکه میرا صوبه میری تو یہ خواہش ہوگی کہ
دا زما صوبه دا نوز ما خواہش دا دی چې د کراچۍ او ګوجروالۍ په نسبت لوی جلسه وکړو او خلکو ته وایو چې وړې صوبه هم خپل حقوق غواړي او د اتلسم ترمیم لاټړ کوي. زمونږ سره ډېر ظلم شوای دی. مونږ یو لس کال په افغانستان کې دنه نه جنگیدلیو او نن مونږه کندرات جوړ شو یو او ناس یو او د دې شیانو د دوباره جایزه اخستو ضرورت دی.
د داخله چارو وفاقي وزیر اجازه شاده بیان بیان په اړه د کیپټن صدر وینا و چې د دې پی ډی ایم نیریږي ځکه داسې بیان ورکړی دی.
دا نادان خلق ناستی د پی ڈی ایم نه دوی تویره ده او اوس دوی یرول کوي. که چرې تاسو د پی ڈی ایم نه نویریږئ نو داسې بیانونه ولې ورکوئ؟ وزارت داخله اجازه ډډکه ورکوي او څوک یې نوټس هم ناخلی. الله دې نکړي سباله په یو جلسه کې داسې خبره کیږي نو اف آی آر به اول د شاسیب خلاف درج کیږي. تاسو د پی ڈی ایم د خبرو جواب ورکړئ، هغه یروئ ما.
سرګند دی وی د داخله چارو وفاقي وزیر اجاز شاه سور وزیر واندې په خپل بیان کې ویلی وو چې عوامي نېشنل ګوند زکه د وسلواله طالبانو په نخو چې هغې د طالب وسلواله په زدو او د رد عمل په توګه د ګوند غړي او مشران وجلې شول. په پیښور کې د یو شخصي ټلویزیون مشر او خبريال طارق وحید د حکومت مخالفه ګوندونو غورزنګ یا د پی ډی ایم جلسې په موجوده حالاتو کې د ملک جمهوریت نظام مستحکم کولو لپاره مهمه بولی. د وای چې د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ جلسو په محل د ترهګرۍ د ممکنه پیښو په اړه اعلامیه جاری کول د دغه جلسو مخنیولو کوشش دی.
څومره چارواکي د سکیورټي سره متعلق د ای پروفایل کې روزانه د دودري د ریپرتي د پای کې ټریټ اډر سی هغه شخصیت تني هغه علاقو تني هغه سره چې سرکاري ادارې تني دا یو روټین دی. دا هغه ټریټ اډر هایډ ګول او د نیټ په ذریعہ باندې او هغه راکو نو د دې نه دا تاسو کې چې دا ټریټ اډر چیکن جاری کړ شو او بیا هغه د سونه د میډیا باندې ورا مخ ته شو نو د دې تاسو دا دا یو کوي کیږي چې دا دې بنیادی مقصد او چې د پیډي
یاد دی وی نن د شورو پروس په پیخور های کورټ کې د کیپټن صفدر لخوا دایر کړی شوی درخواست چې پکې غوښتنه شوی و چې نیب یې گرفتار نکړي سماعت وو. خو د وکیلانو د هلتال لوجې عدالت او د نوزن ډوله او وی ویل چې د هلتال وروسته به دوباره سماعت کوي. په دغه مقام موړی میډیا ته ویل چې د هغه خلاف کیس جوړول سیاسي انتقامی کاروایی ده. بلخوا د نیب چیرمن ریټایرډ جسټس جاوید اقبال پروستو کې ویلي چې هغه د یوې سیاسي پارټۍ سره هم تعلق نه لري او نه په سیاسي انتقام یقین ساتي، بلکې مقصد یې د ملک نه کرپشن ختمول دي. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. تیر ورځ پښتون سټوډنټ فیډریشن لخوا په پیښور پوهنتون کې د پاکستان داخله چارو وزیر اجاز شاه بیان او کابل کې په پوهنتون کې شوی برید پر ضد مظاهره شوی. اجاز شاه خپل بیان کې ویلی وو عوامي نېشنل ګوند زکه د وسلوالو لخوا په نخښه وو چې ګوند یې د وسلوالو په ضد وو. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او په ټولنیزو رسنیو د دغه بیان غندنه شوی، خو د حکومتي چارواکو لخوا په دې اړه لا تر اوسه کوم موقف مخې ته نه دی راغلی. په دې نور حال د دې خبريال ارشد مومن په دې ریپورت کې ووره.
پاکستان کا مطلب کیا
دا د پخور پوهنتون د زدهکوونکو شعار ندی. د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبای چیرمن جمشید وزیر دی وتویل د پاکستان داخله چارو د وزیر اجاز شاه د هغه وینا غندنه کوي چې پکې اجاز شاه ویلو عوامي نېشنل ګوند د ترهګرو پر ضد د کومې پترس کې چې د حاجی بلور او د میا ابتهار حسین زوی وجلې شو.
نه په دې باندې سوچا غوږ پر اولی دی چې کاندیدا دا غلط بیان کړی دا یا دی غلط شوی دی یا د څه داسې بیان ورکړي چې زما کې غواړم نموږ یو خاص د خو کارا بیا په دې دې د موږ چې کوم د پارټې د پښتونخوا وطن کې د سفره د ماکی شوی دی نه توې شوی دا نو د دې د خو کارا بیا د ریاستي ادارې په دې کې ملاوي شي نو په دې بنیاد باندې هغه ملګرو هغه او ناراو لګولا.
د اجازه د بیان ته په ټولنیزو رسنیو سخت تقصول عمل خودل شوی او د عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم دغه بیان غندنه کړې ده. د پیښور پوهنتون د شخړو د هواري د سنگ مشر ډاکټر جمیل چترالی ویل د اجازه په بیان د ځوانانو ډېر سخت تقصول عمل مخې ته راغلي ځکه چې د سیمې خلک ترهګرۍ کې ډېر ځپل شوی دي.
د دې خبرې نه بعد د دغه بچونه چې چا په کور کې د مشرانو نه دا ولیدل چې د پاکستان حفاظت لپاره او د پښتون حفاظت لپاره به مونږه د دې ترخګرې مخالفت کوو سرونه بیلو ته په غیدا تور لګي ته دا غیدا لري کې داسې خبر وو چې دا د پاکستان مخالف وزکه مونږ وجل او طالبان زموږ خلک دی او دا پردي دي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا د اعجاز شاه بیان پاړه لا هم سن دی ویل شوی، خو پاکستان حکومت وخت په وخت ویلی د ترهګرۍ ضد جګړه کې ډېر قرباني ورکړي، د ترهګرو بریدونو کې عام وګړي او امنیتي ادارو اهلکار وژل شوي، او د دې ترڅنګ ورته په عربونو روپو مالی زیان هم اوښتی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د کابل پوهنتون مشر ویلی په درسونو کې د خند مخنیوي لپاره نن څخه پوهنتون بیرته پرانستل شوی، او ویلی دی چې طالب علمان دی د درسونو لپاره کلاسونو ته حاضر شي. چارواکي وایي د کابل پوهنتون د بیرته پرانستو فیصله ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پوهنتون له مشرتابه تلوړو زده کړو وزارت امنیتی چارواکو سره ګډه ناسته کې وکړه، او ټاکل شوی چې د پوهنتون امنیتی تدابیر لا نور ښه او مضبوط کړي شي. په دې باندې نور تفصیل د ډیوا خبریال حکمل روان په ریپورت کې واره.
د کابل پر پانتون د بری دروست ته ډیر شمیر ماسیلانو د پانتون مخې ته په یو اعتراضي غونډه کې ویلي و چې سابا بیرته پانتون ته ځي. د کابل پانتون پر رسمي فیسبوک پاڼه اعلامیه کې له ماسیلانو غوښتل شوی چې سر لنن ټولګیو ته حاضر شي. چارواکي وایي د کابل پانتون د بیرته پرانستلو پریکړه ولسمشر اشرف غنی د دغه پانتون له مشرتابه د لوړو زده کړو وزارت او امنیتي چارواکو سره ګډه ناسته کې وکړه، او ټاکل شوی چې د پانتون امنیتي تدابیر خو پیوړی شي. د کابل پانتون د بریډ څخه دوه ورځې وروسته نن چهارشنبه د یاد پانتون استادان او ماسیلین بیر تخپل درسونه تراغلی دی، او د دې پانتون د جرنالیزم پانځي استاد بیت الله حمیدی وای نن د پانتون ټول استادان راغلی او ماسیلان هم راغلی، او سنفونه ډک وو په ډیر لوړه روحیه او جرأت سره خپل درسونه ته ادامه ورکوي، او د درسونه پریخودل سره نه غواړي تر هرګرو ته تسلیم شي. د پانتون استاد بیت الله حمیدی وویل
مطلب په کابل پوهنتون کې خپل زده کړې او سنفونه د عادي ورځې په څیر پیل کړل. درې محصلین او استادان حاضر وو، سنفونه ډک وو، وضعیت بیرته نارمل دی، او محصلین په لا لوړه روحیه له مرکز څخه په ډېر جرأت سره راځي او سبق وایي، ځکه دوی فکر کوي چې د سنفونو درسونه پرېښودلو سره د ترهګرو غوښتنو ته د تسلیمېدو معنا ورکوي. نو دوی نه غواړي هغوی ته تسلیم شي او نړۍ او ته دا پیغام ورکړي چې دوی هېڅکله نه تسلیمېږي، او تراګر ته غواړي وایي چې دوی هېڅکله د تراګر په مقابل کې ماتې نه مني.
تو پانځه محصل احمد فواد وای په هیګی چې دوه ورځې وړاندې په پانتون دی بریډ په پایله کې ګنشمیر محصلان وو وژل شو، خلنن بیرته ټول محصلان راغلي خپل درسونه ته ادامه ورکوي، او دا ډول بریډونه نشي کولای چې دوی د زده کړو مخه ونیسي. فواد وویل
دا دې زما په ګډون ټول راغلی یست، یوازې نه ما ټول راغلی یست، ټول محصلین بیرته راغلی په هنتونونو کې خپل ټولګیو کې درسونه وایي. دغه ډول بدونه نشي کولای زمونږ د درسونو د بهیر معنی وګرځي. نن ډېر شوق محصلین روان دي خپل صنفونو ته ځي، استادان هم ډېر شوق تدریس کوي. زه فکر نه کوم چې داسې بدونه د محصلینو روحیه ضعیفه کې مجبورې کړي چې درسونه
ونه وایي. هم پانتون ته دوشنبه ورځې په برید کې د پانتون ځنې برخو ته هم ډېر زیان اوښتی دی. د کابل پانتون د محصلانو ټولنې او د قربانیانو کورنیو دوه ورځې وړاندې له حکومت وغوښتل چې دا پېښه په جدي ډول وڅېړي او پایلې له دوی سره شریکې کړي. هغوی په یوه خبري ناسته کړې د پریکالیک په صادرولو سره پر علمي او ښوونیزو بنسټونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او جنګي جنایت وباله. د محصلانو ټولنې او د قربانیانو کورنیو د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتنه لرله چې ښوونیز او اکاډمیک ځایونه بې طرفه بنسټونه دي او باید په سیاسي مسایلو کې ښکېل نه شي. دوی دغه راز د دې پېښې د قربانیانو په یاد کابل پوهنتون کې د څلی او موزیم د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
امریکای د چین د کمیونیست پروپاګاندا د ناکام کولو او د واپس تنبولو کار جاري ساتلی دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی چې په تازه ورځو کې امریکای د چین د امریکای خلاف د پروپاګاندا کولو په شپږو کمپنو بندیزونه لګولي دي. قابل پومپیو ویلي دی چې دغه ټولې کمپنۍ بنیادی طور یا خو د یو خارجي حکومت ملکیت دي یا اختیار د دغه خارجي حکومت په لاس کې دی. قابل پومپیو زیاته کړه موږ د خپل دې اقدام نه صرف د دې خبرې یقیني کول غواړو چې د امریکای خلک او د معلوماتو او اطلاعاتو صارفین د یو آزاد پریس په لیګرو خبرونو کې او د چین د کمیونیست پارټۍ لخوا د خبرونو او د اطلاعاتو په ادارو تقسیم شوي پروپاګاندا موادو کې فرق وکړي شي. په دې شپږو کمپنو د خارجي دفترونو د قانون لاندې بندیزونه لګولې شوې دي او په دې کې یي سای ګلوبل، ورځپاڼې جی فانګ، زینمن ماخامه اخبار، په چینی پرس کې د سوشل ساينسونو مجله بیجنګ ریویو او د اقتصادي خبرونو ورځپاڼه شامل ده. د چین کمیونیست پارټۍ په تیرو لسو کالو کې خصوصا د موجوده لوی سکتر شی پینګ په دوري حکومت کې د چین په حکومتي ملاتړ پروپاګاندا کوونکو ادارو باندې زیات اختیار حاصل کړی دی. دا د لوی سکتر شی پینګ د خپلې خولې وینا ده چې د پارټۍ ملکیت میډیا به لازمن چې د پارټۍ نقطه نظر ښکاره کوي، د پارټۍ د اختیار تحفظ به کوي او د دې خبري ادارو هر عمل د پارټۍ د منشور مطابق پکار دی. د خارجه چارو د محکمې زنانه یعنی مورګن اورټیګس یو بیان کې ویلي دي هر کله چې په ګډ د دنیا کې آزاد میډیا رښتیا بالا ساتي ولې د عوامي جمهوریت چین میډیا باندې د چین د کمیونیست پارټۍ بول بالا ساتل لازم کړی شوی دی. د چین د خبرونو او د اطلاعاتو په شپږو وسیلو د بندیزونو رګولو د فیصلې تر مخې په امریکا کې د دې په اشاعتونو سره بندیز نه دی لګولې شوی. د دې اقدام مقصد صرف دا دی چې د خبرونو خورولو د شپږواره ادارې یا ذریعې خلکو ته ښکاره کړی شي چې د دوی اختیار د عوامي جمهوریت چین په لاس کې دی. د تازه اقدام نه وړاندې امریکای په 28 جون د چین په مرکزي ټلویزیون چاینا نیوز سروس، پیپلز ډیلی اخبار او په ګلوبل ټایمز او ورپسې په 13 فروری د خبرونو په سینهوا نومي ادارې، چاینا ګلوبل ټلویزیون نیټورک، چاینا ریڈیو انٹرنیشنل، چاینا ڈیلی ڈسٹریبیوشن کارپوریشن او امریکہ کی پہی 93 خبری ادارہ بندیزونه لگولی دی. په کومو ادارو چې په امریکا کې د خارجي ادارو یا د دفترونو په حیثیت کې بندیزونه ولګي، وی باندې د ځینو شرطونو پوره کول لازم شي چې پکې امریکا کې د دغو ادارو د حکومتونو د میډیا په سرگرمو کې د زیاتو صفه او رښتیو خبرونو او معلوماتو خورولو شرط هم شامل دی. د خارجه چارو ویانی مورګن اورټیګس د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې زموږ مقصد په امریکا کې د پرس د آزادۍ تحفظ کول او د دې خبرې یقیني کول دي چې د امریکای خلکو ته د دې خبري ادارو په ذریعہ رسیدونکي خبرونه او معلومات واقعي چې د یو آزاد پرس نه روان دي، نه چې د یو نابودي خارجه حکومت د اختیار لاندې خوريږي. د صفا ستره خبرونو خوریدنه د هغو خلکو لپاره هیڅ خطر نه جوړي څوک چې د رښتیاو قدر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.